ازادي رادیو ته غوږ یست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیس پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې سات خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی یویشت ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورونیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغیزمنې کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله یو سل او څلور نوي کسان په شهادت رسېدلي دي او د 215 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2000 اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د بوجې اسمبلۍ تر لسمې پورې بهیدلې چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حملې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حملې د دې سبب سوې چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړۍ میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځې خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغو مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه سوه.
تاسو لا پیغامونو
ول السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد السلامه د غازی آباد ولسوالۍ کې د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ کې شجنه ډاکټرانه نشته. ټول شجنه د نارینه و ډاکټرانه ته ورځي.
د محمد د پنجای ولسوالۍ د سپیروان د سمې درو د خبرې در سره کوم. موږ غواړو چې طالبان تم دغه پیغام دی چې یو څار ځانې راسي، ځکه چې د ډېر افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه مو هیلو توقع ده ځینې چې یو څار ځانې راولي، ځکه دا ژمی را روان دی، ډېر افغانان د ستونزو سره مخ دي.
په هلمند کې د انټرنیټ ډېر ضعیفه دی او په لرو پرتو سیمو کې خو بیخي کار نه کوي، لکه باغران و نوزاد و عشیر و دا دې ساحو کې خو بیخي کمزوری دی. او د لې پر مرکز لشکرګاه کې هم ډیر کمزوري دی، کیفیت یې بیخي ټیټ دی او افغان بیسیم خو بیخي ګران بیه دی، پیسې ډیرې غواړي او کار یې لږ دی. نو دا مو د لوړ پوړو چارواکو ته غوښتنه ده چې دا مسلې ته پاملرنه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. اوروره، زموږ په مرکز کلات کې او بیاړوند په ټولو ولسوالیو کې کوم داسې ځانګړی بند نسته او نه اوس چارې پیل شوي دي. نو ما زما یوازینۍ غوښتنه له موجوده نظام څخه هم دا ده چې زابل میزانه ولسوالۍ کې د بند جوړولو یو ډېر اساس ځای ستاک، یعنی که څوک وغواړي هغه ځای کې که لږ څه کار وکړي په ډېر لږ څه وخت کې به ډېرې اوبه را یو ځای کې او راجمع بې کړي. نو غوښتنه مو، هیله مو او امید مو له تاسو او لوړپورو چارواکو ته هم دا دی چې پر دې بند باندې خپلې عملي چارې پیل کړي او خپل کار ورباندې شروع کړي، تر څو ځوانان به په کار کې بوخت شي او دغه کومې اوبه چې اوس کښته بهېږي همدا اوبه به هم را وګرځېږي. نو موږ به ډېر ورسره وستاسو د همدې سره وسلام په احترام.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له تیر یو کال راهیسې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر خوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په نور بس دې خپرونه کې سپېڅلې ځاځۍ ګډون کوي. سپېڅلې ځاځۍ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځۍ صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
او سلامونه زه تاسو ته او له تاسو د تاریخ نه ټولې ودوال ته سلامونه وړاندې کوم.
اغلې ځاځي، تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستي مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ځکه نه دي پرانستلي چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشندي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر پر کلتور او فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه. یعنی په سلهاوو یا په څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې زده کوي، درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا چې مونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې ورکړي. یعنی دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروف وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپله څنګه ستاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپلو نجونو د ښوونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
بالکل، دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص چې خپل اولادونو د مکتب لپاره او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کېږي، یعنې د ګرمیانې رخصت خلاصېږي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما نورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه. کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نه شي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه پر هېواد ته لاړه شم او هلته خپلې نجونې یا خپلې نورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپېڅلې ځاځۍ، زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، ازادي راډیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خپروي. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي څخه بې برخې پاتې دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړای سي. آیا ستاسو د کور انجونی دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي. اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم تاسو زنګ وهلای سي، پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي په لیکلې او غږیزه بڼه باندې. د دې خبرونه د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبې وروسته به بیرته تاسو سره یو. هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او زملالی بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صاپی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځینه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان ولاړ سي چنجونیمو له شونځي پاتنه سي؟
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه پنځه میاشتې په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د انجونیو لپاره مکتبونه هم نه پرانیستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان وو. مونږ یعنې زه په پخوانۍ دوره کې د دوی عمه ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او انجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی پنځه کلن دوره کې آته هغه وخت کې هم تر شپږم صنفه پورې انجونو اجازه لرله، بعد هغه نه جینکۍ نه پرېښولی چې مکتبونو ته لاړ شي. نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتماً بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصاً د انجونو د زکر په باره کې. نو ما تصمیم ونیوله چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر ښوونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په ښوونځي باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کې نه ده. دا دوی د بهر نه رهبري کېږي او دوی ته هدایت ورکول کېږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس و تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او ملا ډارېږي. ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلوي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي، او هغه به حتماً یو انجینیر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي، او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنی دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره منځ ته راچول. یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي، دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانستي خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي. ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله. پنځه کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشلی ځاځي صاحب، که تاسو په جریان کې یاست د پن پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ښوونځي باید پرانیزي. په داسې حالات کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي، خو بیا هم د خپلو لوڼو دپاره د ښوونځي غوښتنه کوي، دغه په خپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې نجونې ولوستې سي، خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
او بالکل، دوی اصلا د ملت غږ نه اوري. که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی، کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل، یعنې هر دولت کوي خو مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق او یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندېږي. مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل، او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي. ځکه وایي هغه په دري کې مونږ مثال لرو، وایي زورې مردم زورې خدا. که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هېڅ هم نشي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یوه خوله او په یوه ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګه سوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یوه ژغ باندې ووایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوي، نو خلق دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کې تهدید کې حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر فامیلونه یې په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنی دوی دومره جدي برخورد کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو اواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید اوچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري اخر به د خلکو حوصله خاتمیږي او خلک به راووزي د سر په بدله به حتمن مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په د روانه اونۍ کې د سې شنبې په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی چې دغه یو ډیر لوی ارقام دي. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکي باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړې توګه د اقتصادي لحاظه؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه ملل متحد یا د نورو په کومکونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقعا د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نشو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند کړي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه، تر دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي. دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي، یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل نفع د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي او دا به موږ ډېر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفارم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپل د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي، که نه حکومت په چیرا شي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونه چې په بلخ کې مکتب ته ځي، هغو ته ګوري واقعا دوی دپاره ډېر د تاسو ځای ده او دوی به ډېرې خوشینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زبر ته تاسو تر ځم یو وړوکی اعلان به وکم. اوریدونکو، ازادي راډیو له 8 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ 4 ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي به برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کور جونی دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ د دې خبرونه د ګټو په اړه لمر سره خپل نظرونه شریک کړي. موږ ته زموږ پر واتس اپ شميره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدي چې موږ به هغه پیغامونه د دغه خبرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شميره د 00420221 2401 د واتس اپ شپېره یو ځل بیا وایم، 00420221 2401. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د ننني ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. زادی صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمیر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړي دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کیږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر جنو باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه، بالکل. دا د کله چې انجونې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کېږي، دا واقعا د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د مالونو په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دې به ویلې چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب، یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوی یم؟ ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم؟ یعنې واقعا د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري. چاته تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوی لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرم، زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ د مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولی شم. او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل یې، انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې، یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږ تر شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې ښوونځي دروازې تړل سوي وي، او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. بس زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې، دغه د دوی د رسول سیستم غلط سیستم ده. یعنې دوی نشي کولای چې د نړۍ هېوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نشي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنې افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وي، که د لاریون د لاري وي، که د خبرو د لاري وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي، او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې موږ تقریبا څو کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د موږ یو کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د موږ په اوسن کې وي، اتم ته به لاړې وي، اتم کې نه هم ته همداسې به مخکې تللې وي. یعنې یو یو کال د موږ نجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدام وکړي په دې باره کې، او طالبان د خپل سری ته پرې نه ږدي تر څو د موږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای سي چې د دوی خبره واورېدل سي، یا هدي اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کړي؟
ښځې اوسم تاسې ګوري چې ښځې ټولې خپل مبارزه کوي او خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خوله ناست وي، یعنې هغومره مبارزه چې په دې یو کال کې ښځو کړې ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات یې کړي، مظاهرې یې کړي دي، په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی. یعنې نارینه نه چې په فکر کوم ښځینه ډېر فعالیت کوي. او خود ته دا پکار ده چې باید امي شخص په لږه غوښت وساتي او هیڅ وخت مونږه یعنی په دوی باندې غاکو چې مونږه هغه خدمي و غشل کاله مخکې خځه چې مونږه به شاله کوي ولا په سرکونو مایس کې به مونږه په لښت وهلو مونږه ساده خدمي او مونږ خپل غږ نړیوال سره او مونږ خپل غږ جهان سره او دا به خایو چې طالب حکومت د خځو د لپاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅو چې
دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځه خپل حق او حقوق ورکړي. ډېره مننه ځاځي صاحب. اوریدونکو تاسې د نور بس د خبرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل د خپل ملمنی سپیشلی ځاځي څخه ډېره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پاماني کوم بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسر لیتا خادی ڈولی کا اور بل دے جوڑ کا پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چا پا مخوب دلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈے جڑلی دی دا غم سفیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا پدی نمگڑی دنیا چا دی واخل چی پا مخ مخلری سفر سانتا دی جاڑا ما منورا ٹول یاران دی تللی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سفیڑ می پا مخ 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 باندې خړلې دي بیګم ستا په غم کې یارا.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه درین
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جپ او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.